السلام علیکم ستړي مشهي مشال ریډیو ته غواګیای په پښتونخوا کې د مازیګر درې بجې شوې په روانه غلي کې ز منور شاسته سکوربایم په دې خبرونه کې درته کورنی سیمیز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو. د روانې خبرونه په دویمه نیمایي کې درته د مطبوعاتي کتنې ترڅنګ هفتوار پروګرام روښانه مستقبل هم لرو، خو راځئ چې په سر کې د بوریوال کاکړ نه د دې ساعت تازه خبرونه واورو.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی، د پاکستان حکومت وایي د ترهګرۍ پر ضد جوړې شوې کامی کړنلارې عملي کول د ټولو ادارو ګډه ذمواري ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پاکستان باید د امن راوستلو لپاره خپلې ژمنې پوره کړي، او د عراق کوردي ځواکونو د هیواد په شمال کې د داعش پر ضد نوي عملیات پیل کړي دي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان حکومت وایي د ترهګرۍ له منځه وړلو لپاره د جوړې شوې کامی کړنلارې عملي کول د ټولو ادارو ګډه ذمواري ده. دا خبره د مرکزي حکومت لخوا د چهارشنبې په ورځ ناوخته په یو بیان کې شوې ده. بیان زیاتوي چې ټولې ادارې باید د عین په چوکاټ کې دننه خپل کردار ترسره کړي. بیان دا هم ویلي چې د حکومتي اقداماتو له کبله په ملک کې امنیتي حالت ښه شوی دی او اقتصاد وده کړې ده. د پاکستاني حکومت دا څرګندونې د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف د هغه بیان په غبرګون کې راغلي دي چې د سې شنبې په ورځ خپور کړی و. جنرال راحیل شریف په راولپنډۍ کې د کور کمانډرانو غونډې ته ویلي وو چې د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره په حکومتدارۍ کې د شوالي اړتیا ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي چې له تاجکستان سره یې پر یو شمېر مهمو تړونونو لاسلیک کړی دی. دا خبره نواز شریف نن په اسلام آباد کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره تر لیدو وروسته له هغه سره په ګډه خبري غونډه کې وکړه. نواز شریف وویل چې دوی غواړي له تاجکستان سره خپلې تجارتي اړیکې نورې هم زیاتې کړي، او په دې لړ کې یې له تاجکستان سره د مشترکه بزنس کونسل جوړولو پر لوزنامه هم لاسلیک کړی دی. نواز شریف وویل دوی غواړي چې د بجلی پر کاسا نومي پروژه تر 2013 کال پورې کار سرته ورسوي. پاکستاني وزیر اعظم وویل چې د دې ترڅنګ یې د صنعتي څانګو په ګډون په بېلابېلو څانګو کې پر لوزنامو لاسلیکونه کړي دي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په دوه ورځني سفر 13 ورځ اسلام آباد ته ورسید. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پاکستان باید د امن راوستلو لپاره خپلې ژمنې پوره کړي. د خبره د یادې شورا غړي حاجي دین محمد د چهارشنبې په ورځ ناوخته په سوات کې د افضل خان لالا تر فاتحې وروسته له مشال راډیو سره وکړه. حاجي دین محمد وویل امن یوازې د افغانستان لپاره نه، بلکې د پاکستان او سیمې لپاره هم ضروري دی.
پخلی باندې خو دا خبرې دې ورځو کې وشوې چې بیا به د امن دپاره او د مذاکرات دپاره به کوشش کوي، خو موږ دا امید لرو چې دا یو حقیقي بڼه واخلي. په رښتیا باندې د جنگ د بندېدو، په رښتیا باندې د اقتصادي همکاریو، په رښتیا باندې د یو بل باندې د اعتماد د کولو دغسې یو فضا دپاره په رښتینې ډول باندې کوشش وشي.
حجی دین محمد وویل د اوسنی افغان ولسمشر اشرف غنی او پخوانی ولسمشر حامد کرزی د غمرازی پیغامونه د افضل خان لالا کورنۍ ته وړاندې کړی دی. افضل خان لالا د عوامي نېشنل ګوند یو مهم مخکښ او نومیالی پښتون سیاستوالو. نوموړی د رواني میاشتې پر لومړۍ نیټه مړ شوی و. د افغانستان حکومت په کابل کې د تیری ورځې د مظاهرو کوونکو یو شمېر غوښتنې منلې دي. ولسمشر اشرف غنی تیره شپه د مظاهره کوونکو له استازو او د وو مړو له یو شمېر خپلوانو سره په ار کې لیده کاته وکړل. ولسمشر اشرف غنی وویل په غزنی کې به له غوښتنې سره سم یو شمېر امنیتي ستونزې هوارې سي، خو د ځینو نورو لپاره به وخت پکار وي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې یو شمېر غوښتنې ځکه اوس نسي منل کېدای چې افغانستان د خپلو امنیتي ځواکونو لپاره ډېر امکانات نه لري. تیر ورځ په کابل کې زرګونه کسانو په مظاهره کې غوښتنه وکړه چې په هیواد کې د قانون عملي کېده باوري او د ولس ژوندۍ خوندي کړل سي. دا مظاهره په زابل کې د وسلوالو لخوا د اوو کسانو تر برمته کولو او له هغوی د سرونو پرې کولو پر ضد وسوه. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې 15 وسلوال وژل شوي او 8 نور ژوبل شوي دي. دا خبره د ننګرهار د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرکیوال نن مشال رادیو ته وکړه. د ویل د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د وسلوالو پر ضد له یوې میاشتې راهیسې د افغان ګډو ځواکونو عملیات دوام لري. د مشرکیوال په وینا د دې عملیاتو په ترڅ کې یې د چهارشنبې په ورځ 15 وسلوال وژلي او 8 نور ټپي کړي دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. افغانستان د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د ګډون لپاره شرایط منلې دي. دا پریکړه د چهارشنبه په ورځ په جنیوا کې د سوداګرۍ نړیوال سازمان د اوسنیو 168 غړو هیوادونو له استازو سره په ګډه غونډه کې شوې ده. د سوداګرۍ نړیوال سازمان یو چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې یاد سازمان د تجارت وزیران په ډسمبر کې په نیروبي کې غونډه کوي چې په رسمي ډول افغانستان د دې سازمان د غړي په توګه ومني. د یاد سازمان لخوا تر منل کېدو وروسته به افغانستان د دې تړون د حتمي منظورۍ لپاره د 2014 کال د جون تر 30 نیټې وخت ولري. افغانستان د 2014 کال په مارچ کې د دې تړون پر مسوده سلا سوی و. د عراق کوردي ځواکونو د هیواد په شمال کې له داعش څخه د مهم ښارګوټي سنجار نیولو لپاره عملیات پیل کړی دی. له کوردي ځواکونو سره د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هوایی مرستې هم ملګری دی. د پیشمرګه ځواک د عملیات نن سهار وختي پر دې ښارګوټي له درو خواو پیل شوی دی. دا ښارګوټي په عراق کې د داعش د مضبوط مرکز موصل او په شام کې د دې ډلې تر ولکه لاندې سیمو په منځ کې د رصد پر خاص لاره پروت دی. داعش د 2014 کال په اګست کې د سنجار ښارګوټی نیولی و، د کوم له کبله چې د یزیدي لژکۍ په زرګونه خلک نږدې غرونو ته تښتېدلی و. د یزیدي لژکۍ تر ډله ییزې وژنې وروسته امریکا نه یوازې په عراق کې د داعش پر ضد هوایي بریدونه پیل کړل، بلکې د دې ډلې پر ضد یې یو نړیوال ائتلاف هم جوړ کړ. دا ائتلاف اوس د داعش پر ضد د پیشمرګه او عراقي ځواکونو مرسته کوي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسي وبې ل سراج زهیر اوري.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسي بازار نه اغستل شوي د کرنسي نرخونه، یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ پیسې اغستل کیږي او په 1.06 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.75 روپۍ او په 1.95 روپۍ یو یورو په 1.43 روپۍ او په 1.45 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 23.80 روپۍ او په 23.95 روپۍ د سعودي عرب ریال په 23.05 روپۍ او په 23.06 روپۍ او یو افغانۍ ₹1.60 او ₹2.60 او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 240 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 11 او زیات نه زیات 23، بنو کې 12 او 22 او کوټه کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 18 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی په روانه خبرونه کې مودله د غریپورټونه شامل کړی دی. د پاکستان مرکزی حکومت ویلی د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د هوا ټول ادارې په ګډه کار کوي. دا بیان وروسته له هغې راغلی چې پوځ په حکومتدارۍ عدم اطمینان ښودلی و. د حکومت دا بیان څه معنی لري؟ څېړونکي وایي
گڈ گورننس هغوی توجه ورکوي. گڈ گورننس هغوی په عامو تجهیزاتو کې شامل دی. دویم دا دی چې دا کوم جنگ چې روان دی په دې کې ټول فریقین لګیا دي خپل خپل رول ادا کوي.
د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د قومي اکشن پلان کومې برخې نه دي عملي شوي؟ په دې حقله درته ریپورت وړاندې کوو. د افغانستان د سولې عالي شورا غړي حاجي دین محمد د سواد د دورې پر مهال ویلي د افغانستان په روغه جوړه کې مثبت کردار به د پاکستان هم په ګټه وي.
په دې سیمه کې یو ډېره غټه ناامني ده او دا یوازې د افغانستان په لوري کې نه ده، د پاکستان په لوري کې ده. او دې امن ته چې ضرورت لري، لکه څنګه چې افغانان ضرورت لري، د پاکستان لوري ضرورت لري.
یو شمیر نور رپورټونه هم لرو. د دې غړې په دوه باندې مایي کې به روښانه مستقبل پروګرام کې واورئ چې د مومند ایجنسۍ پنډیالۍ تحصیل ځوانانو د یتیمانو ماشومانو لپاره د تعلیم په برخه کې د مرستو لپاره تنظیم جوړ کړی دی. د دې تنظیم مشر رحیم شاه مومند وایي
چې په واشر کې تعلیم نه وي نو هلته غربت به مخامخ وي، هلته به ترهګرۍ سره مخالف مخکېږي، هلته به د زیاتو د اتحاد د مسلو سره مخالف مخکېږي. خو که چېرته ایجوکیشن راشي، تعلیم راشي، نو بیا دا ټولې مسلې خود به خود ختمېږي.
د هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونې دي چې تاسو یې د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com هم اوریدلی شئ. رازو د دې غړې اولنی رپورټ د پاکستان حکومت وایي چې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره قومي اکشن پلان باندې عمل درآمد یقیني کول د ملک د ټولو ادارو ذمہواري ده او د دې لپاره به ټولې ادارې د آئین لاندې کار کوي. حکومت خپل بیان کې ویلي چې د ولس ژوند محفوظ ساتلو لپاره به د ترهګرۍ خلاف قومي اکشن پلان جاري ساتي. د دې په اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبريال احمد الله راکوي.
د پاکستان حکومت وایي چې د ترهګرۍ مخنیوي په ضد جوړ کړی شوی په قومي اکشن پلان عمل درآمد یو مشترکه ذمہواري ده او ټولو ادارو ته به د آئین په حدونو کې کار کول وي. د چهارشنبه په ماښام د پاکستان حکومت لخوا په جاری شوی بیان کې ویلي شوی دي چې حکومت د ولس ژوندونه محفوظ جوړولو لپاره به په قومي اکشن پلان عمل درآمد سره نور اقدامات هم جاري ساتي. د حکومتي بیان تر مخه چې د وسلوالو په ضد د کاروایي فیصله د حکومت وا او د فیصلې ته د ولس حمایت حاصله ده. فوز د مشر وینا په جواب کې د حکومتي بیان په اړه د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي چې د حکومت لخوا جاری شوی بیان نه ظاهریږي چې حکومت د خپل امور په حق لاس پیناوي کول غواړي.
حکومت خو خپل طرف نه چدينو د اغه پریس ریلیز جواب ورکو او دا خبره ثابتولو یا دا سپیناوي وکړو چې نه تاسو خبره نه ده. ګډ گورننس ته غي توجه ورکړي. ګډ گورننس ته غي په عامو تجهیزاتو کې شامل دي. د امدادې چې دا کوم جنگ روان دي په دې کې ټول فریقین لګیا دي خپل رول ادا کوي او دا تاثر چې غلی دربیازب یا دربیازب نفس چې کوم قومي اکشن پلان جوړ شو پاګه کې د ملکی خلکو یا د سویلین حکومت چې دینو کارکړتګي هغه سلو دا یا د هغه کارکړتګي چې دینو هغه تسلی بخش نه ده. د دې جواب مورکول کوشش وکړو چې نه مونږ خو لګیایو چې دینو دا کو دا کو دا
د سیاسي او قانوني چارو کارپو اجازه هوتی په نظر د دې بیانونو نه دا ښکاری چې د حکومت او فوج کې په ځنې معاملاتو څخه اختلافات شته. د پوینا باید چې مسلې د خبرو اترو د لارې هوارې کړې شي او ادارې مضبوطې کړې شي.
تجربه وکړلې د مارشل لاګان امرالي او پی سی او زمراغله جمهوریت تمراغه میګران سټه پمراغه نور موږ د پاکستان دا قسمه مقابله او دا دغه نشي برداشت کولی. او سما به خیر چې وخت دا دی چې حکومت خپل کینی په پارلیمنت کې کینی او کوم د ارمی چیف چې د دې ډایریکشن ورته ایون دا په دغه کې باس کی او دغه پرانا کې خپل گورننس هم پاغه باندې دغه یو تجزیه کی.
د ذکر دا چې د نه په ورځ د کور کمانډرانو د غونډې په موقع د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف ویلی وو چې د ترهګرۍ خلاف قومي اکشن پلان ښې نتیجې ترلاسه کولو لپاره د حکومت په انتظامی امورو کې خواله راولي.
د پاکستان د پوز لخوا په دې ورستیو کې د خې حکومتداري په اړه ورکړل شوی بیان باندې د ملت بیلابیلو سیاسي ګوندونو نظرونه راخلو. عوامي نېشنل ګوند وایي حکومت خپل ذمہواریان په خشان نه تر سره کوي نو ځکه پوز داسې بیان ورکوي. بی پی پلس پارټي وایي چې پوز د مطبوعاتو د لارې داسې بیان پوز ته نه ورکول پکار. په اسلام آباد کې زموږ خبريال احمد الله د ځنې نورو ګوندونو د غړو سره هم خبرې کړې. راځي چې د ریپورت کې واورو.
د پاکستان فوج لخوا په ورکړې شوی بیان د ملک د مختلفو ګوندونو غړي څه نظر لري. د عوامي نېشنل ګوند ترجمان زاهد خان وایي چې دا حقیقت دی چې حکومت خپل ذمہواریان په خشان نه تر سره کوي نو ځکه فوج داسې بیان ورکړو.
ایس پی آر د طرف نه کوم سټېټمنټ راغلی ګو کې آر کې حقیقت دی. مرکزی حکومت ته کوم صوبایي حکومتونه نه نېشنل اکشن پلان ما تر اوسه پورې اس عمل نه نکړه. خو پکار دا نه و چې هغه دا سټېټمنټ ورکړی وایي چې د دنیا هم په موږ باندې نظر دی. زموږ همسایه ملکونه کوم بار دي نو هغه دا وایي چې سیول سر اختیارات نه او د دې د ملټ اسټابلیشمنت سره یو کار کوي. نو دا زمونږ لپاره یو د امبیرسینګ پوزیشن دی په دې ټیم کې.
د قومي اسمبلی په خوانی ډیپټی سپیکر او د پاکستان پیپلز پارټي غړی فیصل کریم کندی وایي چې فوج لا د مطبوعاتو د لارې داسې بیان نه ورکول پکار.
کارني چیف اور پرایم منسٹر فریکوئنټلی میټینګ کې پکار چې دا انټرنل مسله انټرنل ډیسکس کې نه ثرو میډیا پر نه ډیسکس کې خبره چې ټایم میډیا ټاکس راځي د مطلب چې څنګه سوچتا. خو پاکستان پیپلز پارټي به همیشا د جمهوریت فورسز سره
د جماعت اسلامي د بنیر نه منتخب د قومي اسمبلی غړی شیر اکبر خان وایي چې د فوز بیان په خپل ځای خدای او حقیقت دی چې د حکومت کارکردګي خانه ده. د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی منتخب غړی حامد الحق وایي د یادونه دا چې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزی د شروع په ورځ د قومي اسمبلی
لې غونډه تا په خبرو کې ویلی وو ک دوه شریفان په خپل کې په جنجال کې وزي نو دای باد اولسی شریف ملګری وی او غوند به د هیڅ یو داسې بهرنۍ تګلارې ملاتړ نه کوي چې پارلمان نوی جوړ کړي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د پاکستان مرکزی حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د روان کال په سر کې قومي اکشن پلان اعلان کړی چې پکې شل نکات شامل دي. خو په دې وروستیو کې د پاکستان د پوز مشر راحیل شریف ویلی امنیتي ادارې دغه پلان په عملي کولو کې خپل برخه کردار ترسره کوي، خو په کار دي چې د هیواد نه په مکمله توګه د ترهګرۍ د ختمولو لپاره حکومت خه حکومتداري یقیني کړي. قومي اکشن پلان تر دې دمه خپل څومره اهداف ترلاسه کړي په یو ریپورت کې درته تفصیل وړاندې کوو. د یوې لنډې
د تیر کال په دسمبر کې د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید نه پس د پاکستان مرکزی حکومت د ترهګرۍ خلاف شل نکاتي قومي اکشن پلان اعلان کړی وو چې ورته د هیواد د ټولو سیاسي ګوندونو ملاتړ ترلاسه دی. امنیتی ادارې ادا کوي چې د دې پلان په نتیجه کې یې تر دې دمه په سلګونو وسلوال وجلي او په زرګونو مشکوک وسلوال یې نیولی دی. دا چې د ترهګرۍ په مخنیوي کې قومي اکشن پلان څومره کامیاب شوی دی د دفاعي چارو څېړونکي ریټایرډ جنرال طلعت مسعودی په اړه وویل.
زما په خیال د دغه شل نکاتي پلان په عملي کولو کې یو شمېر نیمګړتیاوې لیدل کېږي، لکه د مدرسو رجستریشن او اصلاحات. په دې برخه کې ډېر کم کار شوی، ځینې اوس هم ځینې مدرسې په سخت دریځۍ او کرکې خورولو کې اخته دي. دا راز د ترهګرۍ ضد د قومي ادارې نکټه د فعالولو په لړ کې هم د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. د قبایلي سیمو کډوال خپلو کورونو ته د ستنولو او په دغه سیمو کې د اصلاحاتو د عمل تیزولو په لړ کې هم ډېر لږ کار شوی دی. نو دا او د دې پلان په ځینې نورو خبرو عمل نه کول ډېره د اندېښنې وړ خبره ده.
نوموړی زیاتوي چې ترهګري یوازې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې نه ختمیږي، بلکې د لپاره به جمهوری حکومت هم خپل کردار ترسره کوي. هلته د قبایلي سیمو پخوانی سیکرټري او د دفاعي چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه وای پوز په دې نظر دی چې په نېشنل اکشن پلان کې دوی خپل برخه کار کوي. په کار دي چې حکومت هم دا پلان په مکمله توګه عملي کړي.
نو فوج تازه باندې ډېر مخکې تللی دی او تقریبا د سرګردي داسې وګڼه چې زموږ ملک کې ختمه کړې ده. خو حکومت مفاهمت پسند دی نه تغافل دي. نو داسې دی چې ورته وګورو چې تنظیمونه دي هغې نوم بدل کړي، نو حکومت په هغې سلسله کې څه کوي؟ لکه دا خو ډېر وړاندې قدمونه دي، هغه واړه قدمونه هم لکه دوی نه دي اخیستي او دوی نه صرف فوج څه کوي نو بس دغه کافي دي.
دا چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره دغه پلان څه ډول نور هم موثره کېدلی شي په دې پوښتنه ریټایرډ جنرال طلعت مسعود وایي.
دا پلان
به هله موثر وي چې اول خو حکومت هر میاشت د دې پلان په شلو واړو نقطو د پرمختګ په اړه معلومات خپاره کول شروع کړي. دا راز هر میاشت د دې پلان په هکله د وزیر اعظم په مشرۍ کې د اعلی حکومتي پوځي او استخباراتي چارواکو غونډه کېږي او پکې د دې پلان د پرمختګ څارنه کېږي. دا راز به د دې پلان په عملي کېدلو کې موجودې نیمګړتیاوې مخې ته راځي او په کار ده چې د هغې لپاره په فوري توګه ګامونه پورته کول کېږي.
یاد دی وی چې د تیرې نهې په ورځ په پینډۍ کې د پوز د اعلی افسرانو د غونډې وروسته د پوز مطبوعاتي ادارې ISPR یو خبر پاڼه جاری کړې چې وایي پوز د وسلوالو پر ضد موثره کارویانې کوي او په کار دي چې ولسی حکومت هم ښه حکومتداري یقیني کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي حاجی دین محمد ویلي چې پاکستان او افغانستان د روغې جوړې په خبرو اترو کې په کار دي چې همکاري وکړي او دغه لته کې په افغانستان کې که امنیت قائم شي نو د دې ګټه پاکستان ته هم رسیږي. نوموړي دا څرګندونې پرون د سواد د سفر پر مهال کړې دي چې تفصیل یې د سواد نه زموږ خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د کابل افغانستان نه د افغان ولسمشر په خصوصي وینا راغلی د افغان ولسمشر اشرف غنی مشر مشیر حاجی دین محمد سوات مټه درشخي لکه د افضل خان لاله خاندان سره لاسنی وکړه. وروسته مشال ریډیو ته په ځانګړي مرکه کې وویل چې افضل خان لاله د افغان قوم سره مینه وه، ځکه دوی د افغانستان قوم له اړخه دوی کور او سوات ته راغلي دي.
موږ دا ګڼو چې افضل خان لاله یو سړی و چې د افغان قوم سره د مینه وه او د دې ملت سره مینه وه. دا چې کوم حکومت هلته راځي کوم یو نه راځي دا د هغې باندې ډېر فکر نه و، خو په دې فکر و چې دا ملت او دا قوم او دا ولس چې څوک مشر کوي هغه زموږ دپاره هم قابل احترام دی. نو ځکه د افغانستان مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی او بیا اوسنی جمهور رئیس اشرف غنی د دواړو موږ ته پیغامونه راکړي وو، لیکلي پیغامونه چې موږ د ده د هغه پیغام د ده په مړینه باندې د هغوی خفګان او د هغوی هغه تاثرات هغه موږ دلته هم پښتنو ته هم کورنۍ ته هم دې ولس ته وایو.
حاجی دین محمد نه چې کله دغه پوښتنه وکړه شوه چې افضل خان لاله همیشه د پښتون قام د وحدت خبره کړې او د ډیورنډ کرښې صرف روایتي یو پوله ګڼل ده، افغان دولت دغه ته په کوم نظر ګوري؟ نو ښاغلی وویل
د ده د مشن سره په یو مسالمت آمیزه طریقه باندې او په داسې یو طریقه باندې چې هغه بالاخره دا پښتانه په اقتصادي اجتماعي او فرهنګي په ټولنیز لحاظ باندې دوی په خپل منځونو کې دومره سره د دوی روابط نږدې شي چې بیا دا کرښې د دوی په منځ کې د دوی د بیلولو باعث ګرځېدای ونه شي، بلکې په طبیعي طور باندې دا خلک لکه څنګه چې ژبه یوه ده، رواج یو دی، قوم یو، ورونه دي سره، بلکې یو تن وجود دي.
د پاکستان او افغانستان نوی اړیکې او بیا د پاکستان لاړخه د افغانستان لپاره په پالیسۍ کې واضح بدلون په اړه ښاغلی زیاته کړه.
په دې سیمه کې یو ډېره غټه ناامني ده او دا یوازې د افغانستان په لوري کې نه ده، د پاکستان په لوري کې هم ده، او دې امن ته چې ضرورت لري لکه څنګه چې افغانان ضرورت لري د پاکستان لوري هم ضرورت لري. یعنی دا اوس د پاکستان کوم احسان نه دی چې د نواز شریف یا د بل چا په افغانانو به یا چې چې تاسو ته امن راولم، د خپل ورته ضرورت د خطې ورته ضرورت دی. پخلی باندې خو دا خبره و دې ورځو کې وشوه چې بیا به د امن دپاره او د مذاکرات دپاره به کوشش کړي، خو موږ دا امید لرو چې دا یو حقیقي بڼه واخلي، په رښتیا باندې د جنگ د بندېدو، په رښتیا باندې د اقتصادي همکاریو، په رښتیا باندې د یو بل باندې د اعتماد د کولو دغسې یو فضا دپاره په رښتینی ډول باندې کوشش وشي.
په دغه مقاصد کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او پخوانی وزیر زنګلات چې د افغانستان نه راغلی وفد کوربه هم و، واجد علي خان د افغان دولت له اړخه افضل خان لاله ته پیرزونې وړاندې کولو په اړه وویل
دوه ملکونو کې دا کم تعلقات چې دا به نور د دې سره ښه شي، مضبوط به شي، دا اعتماد چې دا به حل کول شي دا یو اهمه خبره ده، او د دې اعتماد په بحالۍ کې به دا راتګ چې دا به خپل یو رول چې دا به پلیک انشاء الله تعالی خوشبین وي دی ته چې دا راتګ چې دا به د دوه ملکونو لپاره د امن، د خوشحالۍ او زیاده چې دا به ثابت شي.
وقت کې راغلی د افغانستان سفیر جانان موسازی په دغه موقع وویل چې دغه راتګ د افغانستان دولت د طرفه د افضل خان لاله په غم کې د شریک کېدو او بیا افضل خان لاله کورنۍ او د سوات خلکو سره غمرازی کولو لړۍ ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
د تاجکستان صدر امام علي رحمانوف د پاکستان په دورزنی سفر اسلام آباد کې دی چې دلته به نوموړی د پاکستان د اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کوي او د بجلی د منصوبې په شمول په نور چارو به هم خبرې اترې کوي. د نوموړي د دې سفر په اړه تفصیل د اسلام آباد زموږ خبریال سراج زهیر راکوي.
د تاجکستان صدر امام علي رحمانوف د پاکستان په دورزنی سفر د شروع په ماسخوتن ناوخته اسلام آباد ته رسیدلی دی. نوموړی به نن د زیارت په ورځ د پاکستان د صدر ممنون حسین او وزیر اعظم نواز شریف سره لیده کاته کوي. اسلام آباد کې د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي مشال ریډیو ته وی چې د تاجکستان د صدر سره د نورو اعلی چارواکو سربیره د تاجرانو یو ډله هم راغلی ده او امکان دی چې دوی به د پاکستان سره د تجارت زیاتولو لپاره لوزنامې هم لاسلیک کړي. د نوموړي په وینا چې دغه رنګ به د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د تاجکستان د صدر سره د بجلی په پروژې کاسا یو زر باندې هم خبرې اترې کوي او د دې سربیره به د دوه اړخیز تعلقاتو زیاتولو په چارو هم غور کیږي. د یادونې ده چې د تاجکستان صدر امام علي رحمانوف ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دورې بلنه ورکړې وه او دا د نوموړي د پاکستان شپږم سفر دی. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو په کور کلی خار او خورکی
سروان دی
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یه جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
د مشال ریډیو خبرونه ته غواکی د وومن ایجنسی په امبار سیمه کې دوه ماشومان د شری ناروغۍ لوجې مړ شوي دي. چارواکي وایي چې دغه ماشومان تازه د پنجاب نه راستانه شوي وو او د دغې وجه نه د یادې ناروغۍ وایرس سیمې ته انتقال شوی دی. خو د سیمې خلک د حکومت نه بیا غوښتنه کوي چې د شری رنز نه د ماشومانو د بچ کولو لپاره دی په دې سیمه کې کمپاین وچلوي. شانواز ترکزی راته نور حال راکړی.
د محمد ایجنسی په امبار تحصیل کې تیر ورځ د شری د مرض له وجې دوه ماشومان چې د محمد اجی نوسی وو مړه شوي دي. د دغه پیښې حال راته د سرو شاه اوسیدونکي ملک محمد یار خان داسې وایي.
دا رسول لنډیانو ماشومانو محمد ونمې دې نیکو زمونږ حکومت د دې خبر ډېره ډېره دغه وکړي نو مونږ به ځکه خوشحاله یي. ډېر سخت دغه کېږي که نه پورې رسي او شروع وي په لسمه ورځې نو چې مونږ ته پکې د طبیعي رسي وي چې د دېو دغه ډېر کېږي نو کړی.
له دې وروسته مې د صحت د محکمې د یو چارواکي ډاکټر عنایت علي سره خبرې وکړې نو هغه وویل خو ملک محمد یار خان بیا هم غوښتنه کوله چې دغه مرض خطرناک دی او نورو ماشومانو ته هم لګېدای شي. باید حکومت دی په دغه سیمه کې د شری د مرض په ضد مهم وچلوي.
دا بالکل خوریږي که مونږ دې نه ډېر لږ وي نو هغه زمونږ علاقه د یو بل ته زور ازونه هغه تل کسان پسې وایي دا شی وي. دا ډېر خراب مرض دی.
نو د ملک محمد یار خان دغه غوښتنه مې ایجنسی سرجن ډاکټر رضا الله خان ته وړاندې کړه. او د ډاکټر رضا الله خان په وینا چې د امبار په ټولو کلو کې هغوی د شری ضد مهم چلولی او لا هم روان دی او وی ویل چې دغه سیمه د شری د مرض نه پاکه ده. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
هلته د جنوبی وزیرستان نه بې کوره شوي خلک چې دا مهال د خیبر پښتونخوا په ډېره اسماعیل خان خواو شاو سیمو کې د کډوالۍ ژوند کوي وای چې د پاکستان حکومت ورسره مرستې نه کوي. دا خلک د حکومت نه غوښتنه کوي چې کورونو ته دې هله واستوي چې په سیمه کې یې د ژوند ټول بنیادي سهولتونه برابر کړی شي. په تفصیل مو د سیمینا د مشال ریډیو خبریال سلام مسعود خبروي.
د پوځي عملیاتو په وجه په ډېره اسماعیل خان کښې میشته مسعود قبالیون ګیله من دي چې دوی ته د نورو بې کوره قبالیانو په څېر ملاتړ او مرستې نه رسېږي. په دغه باره کښې ځینی قبالیون وایي.
زمون نوم دی محبوب عالم ماسی د تحصیل سرویکی سره مې تعلق دی چې د غنور آی ڈی پی سره حکومت کې ما رویادو او د مسعود قوم سره کې ما رویادو. مسعود قوم په ټول ایجنسۍ نه اول رو بے دخله شوی دی لکه نور قبایل چې کیم څه امداد دې سره شوی دی هغې په نسبت د ماسی ته لکه د یوړه ته چې مول غچوي هغه همیشته نه درو کړي.
مون نوم دلاور دی چې چا سره څه شوي دي څومره لړۍ تېره دوی کومې قومې سره کومې علاقې سره کومې جنسۍ سره کوم روایت حکومت کړي دي د ماسی د سره روایت نشته. ماسی د سره سرسر زیوتای دی.
زه ملک یوسف جان یم چې کوم د میر نقصان شوی دی دا چیرې چې کوم ادو د یک حکوم سره نه دی شوی د میر میلې بوغینه هر شی ختم شوی دی یو یو جوړ جو ماکه می روغلی.
مون نوم شون आवाज مالک دا می جو ما چې راځي په څه طریقه می راځي په دامه دا ولاړ چې د مو کور جوړ شي د مو لار جوړ شي د مو وطن جوړ شي دا غار شټی می دا نه لاجی کنه به که ماته می دا نه لاجی به که ماته زه تلای نه شم.
د دغه قبالانو ګلې معنی می چې په څولی وزیرستان کې د قدرتی افاتونو د مخنیوي ادارې ایجنسی رابطه افسر سید عمر مسعود ته مخ کړي هغه په دارنګ جواب وکړ.
د وزیرستان د می چې خبر یو څه
مسعود قبالیانو دا غوښتنه هم وکړه چې حکومتي چارواکي دې د بیرته لږدولو نه اول د بیا ابدولو هغه ټول اوزونه راسره پوره کړي چې کوم یې د سیمې نه د رایستلو په وخت راسره کړي وه. سیلاب مسعود مشال ریډیو ډېره اسماعیل خان.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمان کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی درنګ شیبه کې د مازیګر په پښتونخوا کې د مازیګر درې نیمې بجې شوې. د بوریوال کاکړ نه د خبرونو لنډې زورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي په افغانستان کې امن د سیمې د امن او قرارۍ لپاره ضروری دی. دا خبره نواز شریف نن په اسلام آباد کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره تر لیدو وروسته له هغه سره په ګډه خبرې غونډه کې وکړه. نواز شریف وویل چې پاکستان خپلو ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته ډیر ارزښت ورکوي. د پاکستان حکومت وایي د ترهګرۍ له منځه وړلو لپاره د جوړې سوې کامی کړنلارې عملي کول د ټولو ادارو ګډه ذمواري ده. دا خبره د مرکزي حکومت لخوا د چهارشنبې په ورځ نه وخته په یو بیان کې شوې ده. بیان ذاتوي چې ټولې ادارې باید د آئین په چوکاټ کې دننه خپل کردار ترسره کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پاکستان باید د امن راوستلو لپاره خپل ژمنې پوره کړي. د خبره د یادې شورا غړي حاجي دین محمد د چهارشنبې په ورځ نه وخته په سواد کې د افضل خان لاله پر فاتحه وروسته مشال ریډیو سره وکړه. حاجي دین محمد وویل چې امن یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د پاکستان او سیمې لپاره ضروري دی. د افغانستان حکومت په کابل کې د تیر ورځې د مظاهره کوونکو یو شمیر غوښتنې منلې دي. ولسمشر اشرف غنی تیر شپه د مظاهره کوونکو له استازو او د اوو مړو له یو شمیر خپلوانو سره په ار کې لیده کاته وکړل. د مظاهره په زابل کې د وسلوالو لخوا د اوو کسانو د برمته کولو او له هغوی د سرونو پرې کولو پر ضد وسوه. د عراق کوردی ځواکونو د هیواد په شمال کې له داعش څخه د مهم شارګوټي سنجار نیولو لپاره عملیات پیل کړی دی. د کوردی ځواکونو سره د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هوایي مرستې هم ملګری دی. د پېشمرګه ځواک د عملیات نن سهار وختي پر دې شارګوټي له درو خواو پیل شوی دی. او د الویدیز او خلیج هیوادونو د شام لپاره د روس امن پلان او اصلاحات رد کړي دي. د هیوادونو ویلي چې دا به په ویانا کې د رواني اونۍ په پای کې د خبرو اترو لپاره زمینه برابره نه کړي، خو د روس سفارتکاران ټینګار کوي چې دا پلان د دوی د هیواد د فکر ترجمان دی.
بوریوال کاکړ درته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس په موکلې چې د پاکستان کورونې ورسپانو خپل اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې. اسلام آباد کې زمونږ خبریال احمد الله د زنو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي. راځي چې په غړې واورو.
وحدت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د نهې په ورځ په جنرال هډکوارټرز کې د کور کمانډرانو کانفرنس ته خپل وینا کې جنرال راحیل شریف وویل چې هیواد کې د ترهګرۍ او توندلاریتوب خاتمې لپاره زمونږ کاروایانو ته ولسی ملاتړ ترلاسه دی، کوم چې د ستاینې وړ دی، خو ضرورت د دې خبرې دی چې حکومت دې هم دې لړ کې خپل ګامونه د پاکستان فوج د هڅو سره هم آهنګ کړي. ورسپانه لیکي چې د تیرو څو میاشتو په مهال د هیواد په بیلابیلو برخو کې د شوو څو خونړو بریدونو څخه دا خبره په ډاګه کیږي چې د ترهګرۍ لعنت لا په مکمله توګه ختم کړی شوی نه دی. ورسپانه لیکي چې د حکومت ذمہواری جوړیږي چې ټولنه کې د ځنو مخصوصو ډلو د خواهشاتو پوره کولو برعکس د اولس د بنیادی ضرورتونو د پوره کولو، د قانون واکمنی باوري کولو، د هیواد پسمانده او په ځانګړې توګه د قبایلي سیمو وګړو ته د خپلو بشري، جمهوري، قانوني او آئینی حقونو ورکولو، د ګرانۍ کچې راکمولو او اولس ته د هغوی په درشل د انصاف ورکولو لپاره ځانګړي ګامونه واخلي. ډان ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د قومي اکشن پلان د عملي کولو په اړه چې کومه غونډه د وزیر اعظم په مشرۍ کې شوې وه، نو د فوز مشر هم په دغه غونډه کې موجود وو او په دغه غونډه کې هغه خندان مخې ته نه و راوستي کوم چې یو ورځ وروسته د کور کمانډرانو د غونډې په اعلامیه کې په ګوته کړی شوې دي. ورسپانه لیکي چې سیاسي مشران او د هغوی کمزوري د خلکو په وړاندې وي، خو آیا د فوزي ځواکونو صورتحال هم دغه شان دی او کنه؟ ورسپانه لیکي چې ضربې عذب عملیاتو کې فوز دعوه کوي چې هغوی دغه سیمه له ترهګرو څخه پاکه کړې ده، خو د دې خبرې پخلی نه کیږي چې آیا ضربې عذب عملیات د خپل پلان سره سم روان دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې فوز په 2009 کې په جنوبي وزیرستان کې هم عملیات پیل کړي وو، خو لا تر دې دمه دغه سیمه خپل زوړ حالت ته نه دراوسته شوې. آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې صوبایي محتسب په پیښور کې د تجاوزاتو از خود نوټس په اخستو ضلعي انتظامیې ته فوري اقداماتو هدایت کړی دی، بلخوا ریلوې پولیس مشر د تجاوزاتو په ضد موثره اپریشن پر نه کولو د ریلوی ذمہ دار اهلکارانو پر ضد کاروایی هدایت کړی دی. ورسپاڼه لیکي چې په یوه ورځ دوه مختلف نوټس د تجاوزاتو د مسلې سنگینی په ډاګه کوي. د پېښور ضلع انتظامیه د تجاوزاتو پر ضد یو غټ اپریشن هم کړی وو، خو بدقسمتۍ سره دغه اپریشن په صحیح توګه سرته ونه رسولی شو. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې ښه به دا وي چې د داسې اپریشنونو نه وړاندې د منتخب غړو او تنظیمونو سره مشاورت وکړی شي چې وروستو بیا دغه خلک د تجاوزاتو دوباره نه جوړولو ګارنټي هم ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانیا نشایع کیدونکې ګارډین ورځپاڼې په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم د خراب حالت او ټایمز مجلې بیا په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې مهم ټکی هارون باچا اوروي.
د ګارډین ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان حکومت د بلوچستان صوبې هغو سلګونو سکولونو ته چې په میدان موجود نه وو د پیسو ورکولو لړۍ درولې ده. پر دې سربېره حکومت د 450 استادانو چې له سکولونو غیر حاضر پاتې کېدل دندې ورختمې کړې دي. د لیکنې تر مخه په تېرو کلونو کې که څه هم په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې یو څه کار شوی، خو د هغه هیواد د تعلیم وزارت لخوا خپور شوی سګنې رپورټ ښیي چې د ماشومانو د تعلیم ترلاسه کولو شرح لا هم ډېره ښکته ده. رپورټ وایي هغه پاکستانی ماشومان چې عمرونه یې پرایمري سکول ته د تګ دي تقریبا درېمه برخه یې ښوونځي ته نه ځي، او هغه چې لس کلنه او یا تر هغه ستر دي 20 سلنه یې بې سواد دي. هم د تعلیم وزارت د رپورټ تر مخه د ټول پاکستان په کچ هغه ښځې چې عمرونه یې 45 کال او یا هم تر هغې پورته دي له دریو څخه دوه برخې لیک لوست نشي کولی. همداراز 45% پاکستانی نجونې له ښوونځیو بهر دي. په دغه رپورټ کې ورکړل شوې شمېرې ښیي چې په ټول پاکستان کې 6.5 میلیونه ماشومان چې 28% نجونې دي سکولونو ته نه ځي. بلخوا د ټایمز مجلې یو لیکنه وایي په افغانستان کې هغه طالب وسلوال چې له خپلو ملګرو زیات سخت دریځه دي له اسلامي دولت وسلوالې ډلې لیکو ته ځي چې په ترڅ کې د لیکنې تر مخه په هغه هیواد کې د فرقیز تاوتریخوالي پیښې مخ په زیاتېدو دي. لیکنه وایي په افغانستان کې د وو شیعه هزارګانو د جسدونو چې سرونه پرې شوي وو د موندل کېدو پیښې اندېښنې راولاړې کړې دي. لیکنه کاږي د طالبانو یو ډله چې په دې وروستیو کې د افغان طالبانو له غورځنګ څخه جلا شوه ځان ته د اسلامي امارت د لوی شورا نوم ورکړی دی. په لیکنه کې د زابل ولایت د چارواکو په حواله ویل شوي چې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش سره ملګرو شویو طالبانو په سیمه کې له فعالو افغان طالبانو سره خونړۍ جګړې پیل کړې دي. په لیکنه کې په دې وروستیو کې د افغانستان د کندوز د طالبانو لاسته د لوېدو پیښې پیادولو سره ویل شوي چې سږ اوړی د هغه هیواد امنیتي وضعیت لا پسې خراب شو. افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې په افغانستان کې د میشتو بهرنیو سرتیرو په مرسته کندوز د طالبانو له ولکې خلاص کړي. په لیکنه کې د یو غربي چارواکي له خولې زیاته شوې چې د افغانستان جګړه د هغه هیواد د حکومت لپاره لا پیچلې شوې ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ټاکل شوې ده چې په څو ورځو کې د شام لپاره په ویانه کې غونډه جوړه شي. ایران وایي په دې غونډه کې په کار دي چې په دې خبرې وشي چې د شام د مستقبل په اړه راتلونکي د دغه هیواد خلک په خپل وټاکي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال د دې غونډې په اړه د ایران نظر په بیروت کې د رسنیو سره شریک کړي او ټینګار یې وکړ چې د شام د شخړې په کار دي چې سیاسي حل ولټول شي. تفصیل د احمد شهبر رپورټ کې ورو.
ایران وایي د سوریې خلکو ته باید وخت ورکړل شي څو خپل راتلونکی برخلیک په خپل وټه کې. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حسین امیر عبداللهیان د چهارشنبې په ورځ د لبنان د پارلمان له رئیس سره په بیروت کې تر لیدو وروسته وویل تهران به د سوریې د حکومت او د بشار الاسد د رژیم ملاتړ ته دوام ورکړي. د عبداللهیان په وینا په ویانا کې د روانې اونۍ په پای کې د سوریې په اړه غونډه جوړی شي او په کار ده چې په دې غونډه کې د سوریې د خلکو اغېزمنې ونډې ته پاملرنه وشي.
بلکې کشورها باید کمک کنند،
هیوادونه باید مرستې وکړي. په سوریه کې باید داسې شرایط برابر شي چې د سوریې خلک وتوانی شي چې د خپل راتلونکي برخلیک لپاره په خپله پرېکړه وکړي،
سرنوشتشون تصمیم بگیرند.
په دې ترڅ کې روټرز اژانس د لبنان د یو تلویزیون په وینا خبر ورکوي چې تر دې دمه تهران پریکړه نه ده کړې چې د ویانا غونډې ته خپل استازی واستوي. تیره اونۍ د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي و سلاکار ویلي وو چې تهران به د ویانا غونډې ته استازی واستوي، خو دې سلاکار ویلي وو چې تر غونډې مخکې یو شمېر سری کرشي چې څرګندې نه دي ایستل شوي دي. ایران د لومړي ځل لپاره د اکتوبر په 1 په ویانا کې د سوریې په اړه جوړه شوې غونډه کې برخه اخیستې وه او بیا وروسته تهران وویل چې دا غونډه ګټوره نه وه. ایران هغه مهال خبرداری ورکړی و که چیرته همدا حالت دوام وکړي په راتلونکي کې به خپل استازی داسې غونډو ته ونستوي. ایران سعودي عربستان د سوریې په شخړو کې ښکیل ګڼي او وایي چې د بشار الاسد د مخالفانو ملاتړ کوي، خو ریاض بیا تهران تورنوي چې په سوریه کې د جګړې اور تازه کوي. د امریکا، روسیه او د نړۍ د یو شمېر نورو پیاوړو هیوادو وزیران او ډیپلوماتان به د ویانا په راروانه غونډه کې برخه واخلي څو د سوریې په اړه د مذاکراتو دوهم پړاو ترسره کړي. تر څلور کاله ډېره موده وشوه چې په سوریه کې شخړې روانې دي. په دې جګړو کې تر 2.5 لک ډېر کسان وژل شوي او په میلیونونو نور بې کوره شوي دي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد وسته مالته دومره پراته دي.
هر تر هغه بدرنګ زکه چې دا غمینه نشون د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخفل پلا وغړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د مشال ریډیو خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ تلاره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شي او په دغه پته چې تاسو د انټرنیټ ورشي د مشال ریډیو پانه ته نو نه یوازې د روانې خبرونه اوریدل شي بلکې د تیرو وختونو خبرونه هم اوریدل شي او دغه هفتهواری خبرونه هم پکې پرتی د راز خولي ویډیو غانې تصویرونه او نور ډیر معلومات هم کتلی لوستل شي. او اوس وخت شوه ده د اونیزه خبرونه د روخانه مستقبل د نن ورځ د روخانه مستقبل خبرونه کې درته روخانه مستقبل نومي خیریه تنظیم د هلو زلو تفصیل درکو. دا تنظیم په مومند جنسي کې ځای ځوانانو جوړ کړی چې پکې د یتیمانو ماشومانو سره په زده کړو کې مالی مرسته کوي. دغه خبرونه ته ستاسو راپور. د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منورشانه کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي. د سیاسي چارو پوهان وايي په قبایلی سیمو کې د سیاسي اصلاحاتو د نشټوالي لوجه ولسی ستونزې په عامو خلکو دوچند اثرات لري، ځکه چې د دې سیمو لپاره حکومتي مرستې په سمه توګه مستحقو خلکو ته نه رسیږي. په دې کې د صحت او تعلیم څنګه د پام وړ دي چې نیخ په نیغه ترې قبایلی ولس متاثر کیږي. بیا د صحت لپاره زیاتره خلک د خیبر پښتونخوا هسپتالونو ته د تللو کوشش کوي، خو تعلیمي عمل چې لږ تر لږه لس او دولس کال جاری وي خلک دومره وسایل نه لري چې خپل بچي نورو سیمو ته دې لپاره واستوي. بلخوا سیړونکي وایي چې په قبایلي سیمو کې د تعلیم خورولو لپاره ضروری ده چې عام ولس هم د حکومت سره همکاري او ملاتړ وکړي. دې لړ کې په قبایلي سیمو کې ځوانانو یو شمېر تنظیمونه جوړ کړي چې د بې وسه او مستحقو ماشومانو د تعلیم لپاره هر ډول مرستې کوي. د لپاره د مومند جنسي په پندیالۍ تحصیل کې ځوانانو د روخانه مستقبل خیریه تنظیم په نوم یو سلسله شروع کړي چې پکې یې تر دې دمه ګڼ شمېر ماشومانو سره د تعلیم په برخه کې مرسته کړې دي. د یاد تنظیم مشر رحیم شاه مومند مشال ریډیو ته د ځان په حق له اویل
ایم ای جرنالیزم اینڈ ماس کمیونیکیشن او ایم ای پښتو کې مکه ما ماستر کړی دي. راغی نه پس زما سوچ د وچیرا یو د جاب په حواله باندې غوښتم کې به مطلب د حالات ما ته سمې کتن نو ما دا سوچ کوچیرا جاب په انفرادي سیس د چاغه ما ته ګټه راکې خوچون کې د قوم مسائل ډیر زیات دي نو په کار باندې چې لکه موږ خپل وخت د قوم د فار ورک نو بس لګي خپل حل زری خپل کوششونه کوم.
نو موري نمو پختل چې د برایت فیوچر چیریټي فاونډیشن یا روخانه مستقبل خیریه تنظیم بنیاد یې څنګه کې خو ده. هغه وای د خپل ځان نه زیات د خپل وطن فکر دی ته وحسبو.
دا زمونږ جی یو لوکل تنظیم دی، یو ورکه تنظیم دی او کړی خو انتهایی د خپل د حد نه زیات کوششونه کوي لګي دی. هغه مخطولان دی روان دی چې څومره د مونږ کې دي شي هغه عمر حل زلې عمر مونږ ته دی نو خو برایت فیوچر چیریټي فاونډیشن بنیاد باندې خو دی چې هغه زمونږ په علاقې کې غربت ډیر زیات دی او د غربت په حواله باندې کوم وګورو نو زمونږ ایجوکیشن سایډ هغه ډېر زیات بې تحاشه کمزوری پاتې شو. زمونږ چې کوم دلته تعلیم یافته ملګري وو، ایجوکیټډ ملګري وو، د زلمی کلو نو هغوی سره ما په دې باندې رابطې شروع کړلې چې په حیثیت د یو پاکستانی شهري، د دې علاقې د یو شهري په حیثیت باندې او د یو زلمی په حیثیت باندې موږ له ذمہواری پکار دي چې هغه خلک چې کوم زمونږ د امداد مستحق دي، چې خلکو ته موږ مدد ورکو. نو زه د خپل حد نه زیات خوشاله شوم چې کله ما د لکام سره رابطې وکړې، د وغه تعاون ما وکړو او ملګري ما سره یوځای شو په هغه کې. نو موږ به دې لپاره متج کوشش کوو چې د یو خنوم کې د برایت فیوچر چیریټي فاونډیشن په نوم باندې موږ نوم کې خورو.
دا چې په سیمه کې ډېرې مسلې دي، روښانه مستقبل خیریه تنظیم د ولسی خیر ښېګڼې لپاره څه اهداف او مقاصد په پام کې نیولي دي؟ رحیم شاه مومند په دې حق له وویل،
کولومبي پرایورټي چې موږ سره داسې شامل وي ایجوکیشن تعلیم، چې په معاشره کې تعلیم نه وي نو هلته غربت به مخامخ وي، هلته به ترهګرۍ سره خلک مخ کېږي، هلته به د زیاتو بې تحاشو مسلو سره خلک مخ کېږي. او که چېرته ایجوکیشن راشي، تعلیم راشي، نو بیا دا ټولې مسلې خود به خود ختمېږي.
نوموړی وایي تعلیم یې د تنظیم اولنۍ ترجیح ده، نو ځکه یې په دې برخه کې تر دې دمه څو سو ماشومانو ته ضروري مرستې رسولې دي.
په دغه پرایورټیز کې موږ ځان پورې ډیزل باندې هغه ماشومان واخیستل چې کوم په پرایمري لیول باندې وو، په د فرست سواله د پنځمه پورې، او هغه ماشومان چې کوم یتیمان وو. چې کله موږ هغه پروګرام شروع کړو نو د یتیمانو په سوونو تعداد باندې یتیمان هغه موږ مخې ته راغلل چې هغه موږ فیسیلیټیټ کړو د جامو په شکل کې، هغه موږ کپڑے ورکړي، د سکول یونیفارم هم ته ورکړو. دا غیر علاوه د هغو د شوز د پاره، د سپلو د پاره موږ بندوبست وکړو، د هغو د پاره د کلاسونو اخیستل موږ بندوبست شروع کړی دی، او لګي سیم په ټیم کې تاسو خلو.
د روښانه مستقبل خیریه تنظیم له اړخه چې کوم ماشومانو سره مرسته شوې، په هغه کې یو ماشوم مشال ریډیو ته وویل،
ما سپلم یو په سلورم کې ما بیرګوت کلیم او کلار مې مړ یو کار لاندې مړ شوی دی، او غار پر اړیدلی موږ یې تیمانانو د کار څو کوم نو درې خویندې او درې لوڼه یا ورانه مشلې بل سم کې بسی امتحان ور کړی دی، او سلا د سې ته نه ویل چې پاس یې اخلي. هغه اوس ټیکټر ته ختلی، ټیکټر کې کار کوي. جامې وم نه ویل د نورو ملګرو وم دي چې موږ بتلو په سپینه او په هر رنګ جامو کې بتلو، او هغوی به په تورو جامو کې تللو. استادانو به وویل یو دوه دوه چکې وې را چې تاسو ته په یو جامې والې نه وړې دوی به سکولونو کې ګرځېدل، او بس پته ته ولګې چې ما یتیمانانو سره جامې نشته، جامې راله راوړلې د تنظیم والا، او بیا راله راکړلې. بس زه اوس ښه ښایستا جامو کې ځم، او ښایسته خولۍ مې په سر کلي ښه سپازم، او بس ملګرو سره بس خلال ناستې سبقونه زه ورته ټول یو رنګ ناستې. اوس د خیره لږ خو تکړه یم، زه به ښه سبق ویم چې څومره پورې سبق کمپیوټر انجینیر شم.
هلته د اسماعیل خان په نوم یو بل ماشوم وای، پلار یې کلونه وړاندې په ټرافیکی حادثه کې مړ شوی، چې د هغې رئیسې ټوله کورنۍ د خوراک څښاک لپاره د مشکلاتو سره مخ ده.
مثل جامیم نو یو پرابلم اسنوی دغه د کم بعد خارې له کوم ځنګ باندې تر بینه شروع غوړې جامې وم بدرنګي وي، ا جامې وم نه تپلې وم نه خولې وم نه وا، او استادانو به وایلی نو موږ دا نو موږ کو د دې د خارې نه شاتري هغه وا اسکو ترالې مونږ نه مونږ نه ولي ګنه له جامې له راغره موږ ډېر خوشاله یو له سمو پر سبق وو، او بس وسم کې دوه وړاندې مم نه شو، وسم نه کېږي به دا سمو پر ورځو.
د روښانه مستقبل خیریه تنظیم د کارکونکو او د ځنې نورو ماشومانو چې یاد تنظیم ورسره مرسته کړي خبرې درته هم اورو، خو دلته اخلو یو لنډه دمه د مشال ریډیو سره وشي.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه اورئ چې پکې داوار د روښانه مستقبل خیریه تنظیم د هلو ځلو تفصیل درکو. دا تنظیم په مومندو ایجنسی کې ځای ځوانانو جوړ کړی چې پکې د یتیمانو ماشومانو سره په زده کړو کې مرسته کوي. د مشال تر څنګ اوسه.
د روخانه مستقبل خیریه تنظیم د مشر رحیم شاه مومند نه مو پوښتلی چې دوی د ماشومانو سره د مرستو لپاره د پیسو انتظام څنګه کوي، یعنی د دوی د فاندینګ ذریعہ څه ده.
برایت فیوچر چیریټی فاونډیشن په ډیسټریکټ باندې د علاقه کې ګرځېدل چې کوم مخیر حضرات د اوسه رابطې کولو کوشش وکړي او خلک یې په خپل مقاصد باندې پوهې کړي. چیرې د برایت فیوچر چیریټی فاونډیشن مقصد دا دی چې موږ یې دمانو ماشومانو ته تعلیم ورکړو. نو یو میز د کوم فاندینګ کو د فاندینګ د پارا پروګرام دا چې موږ کوم نږدې ملګری او تل مخته ملګری په ملګری دا غوښنه موږ فاندینګ شروع کو. کولومبیا سټیټ کې موږ سره سره څو ماشومان واخیستل. دا غي نه پس یو میز موږ به دوباره فاندینګ ملګری شروع کو. نو د ویټل په لیول باندې 150 ماشومان موږ واخیستل. 150 ماشومان ته موږ چې سمر فیسیلیټیشن موږ کولای شو موږ فیسیلیټیټ کړل. دا غي نه پس د های په لیول باندې موږ څو ماشومان واخیستل او هغه فیسیلیټیټ کړی. زما په خیال سره کم از کم
هلته د یاد تنظیم مرکزی کوارډینیټر او د مالی چارو سیکرټری نذیر شیر د خپل تنظیمی ډانچې او فاندینګ په اړه وویل.
زمونږ د برایت فیوچر چیریټی فاونډیشن د تنظیمی ډانچې یو ګورننګ بورډ دی او دې علاوه زمونږ چې ګورننګ بورډ کې کومه کابینه ده په هغه کې زمونږ سره 40 کسان هغه موږ هغه کسان چې هغوی موږ ته منتلي فول ټایم پیمنټ کوي او د خنو ممبران علاوه زیات پیمنټ کوي. دا تنظیم کې موږ سره چې کوم اوس ممبران دي د اوسه په رجستریشن موږ سره شوی هغوی موږ ته پیمنټ کوي منتلي 50 روپیز. دا هغوی تعداد موږ سره 495 دی. د دې علاوه موږ له داسې کسان ملګري خو نور ډونیشن راکوي او دا هغوی تعداد موږ سره نن 50 دی.
روخانه مستقبل تنظیم چې د کومو ماشومانو سره د تعلیم په لړ کې مرسته کړي په هغه کې مو سوتنو نور ماشومانو سره هم خبرې کړي. دوی وایي
زمونږ د شوالي د او د خېلې ما او شپږم کې سبق وایم په غونډه کې سکول کې حیاتي کور کې بس د دې موږ له جامعې لا کړې سپتمبر لا کړې دی او بس سره به موږ ډېر سخت وره کنه سکول ته ولاړو نو خلکو وایي زمونږ باندې ډېر بد خبر چې موږ به لاړو نو ولخو استادانو والو مرګره و ما ته ول څنګه د کپین راوړی وغه کې موږ روپې نه وچ کپین ځان اخیستې غریبانو د کنه تلو رونه یو کینځو یو سینځو فند چې هغه له مشه دی نو ځوان لک سره اندی وړ دیغه بس دی هغه کله یو ځکه کله ګوزی کله کشمې کله یو ځکه راوځي
دا یو شان مې دی غونډې کې نسکو کې سبق هم خیاطی کو شپږم کې نه جامې دا چپلې را لرم مخکې باندې جامې او چپلې نه و استادان کو ویجاتم کو بیا هم بس هیڅ هم نه ول کار کې فروت دی منګ واړو زبانه مخکستان راوړي دي نن دا باندې تلورونه او دوه خويندې زه مشري منور له کشران دي څومره ویلې شو وزام انجنیر
نذیر شیروای د غیر سرکاري تنظیم په توګه د خیر خېګړې د حکومتي ادارې سره د خپل تنظیم د ريجستره کولو لپاره یې حاصل روان دي. نو مولي له مو پختل چې د پندیالۍ تحصیل نه بهر نور سیمو کې د خپل تنظیم څنګه خورولو په اړه څه اراده لري.
تلاد دې لپاره خو موږ مکمل پلان جوړ کړم دې ته موږ په عیني شکل کې پلان اف اکشن وایو کنه. هغه پلان اف اکشن زموږ د چمنګ باندې تحصیل کوندلې کله دا تنظیم زموږ سټیبل شي او موږ مکمل لته د خلکو اعتماد هم جوړ شي زموږ د انتظامیه دې موږ سره دا غوي مکمل هغه موږ سره کوارډینیشن صحیح شي زموږ ریجستریشن مو شو ان شاء الله موږ به نور تحصیلونو ته خپل پروګرام وسط هغه اکسټینټ وو هغه طرف ته هلته موږ سره نور ملګري راغلي ته کې دي د نور تحصیلونو چې هغه تاسو پروګرام دې طرف ته اکسټینټ کړي راتلونکي هغه څه وسایل موږ سره لا نشته چې موږ پروګرام هغه ځینې ته ورسوو. نو ملګري خو خواهش ډېر زیات لري ان شاء الله ټول تحصیلونو ته به دا پروګرام موږ اکسټینټ کړو او تاسو موږ په پلان اف اکشن کې شامل دي.
د یاد تنظیم مشر رحیم شاه مومند وای دوی په مدرسو کې هم د ماشومانو د زده کړو لپاره مرسته کوي چې دا راز نوی کلتا د تعلیم یو شان موقع برابر شي.
چې دلته مدارس کار کوي نو هغه مدرسې چې کوم مطلب چې لګا هغه ماشومان ته تعلیم ورکول غواړي خو چې هغه د فار فاندینګ مسله ده او غره د پیسو مسله ده نو هغه ماشومان ته چې کوم په مدارسو کې دي نو هغه ته موږ فری کتابونه ورکړي دي. دا فرست لیول والے چې کوم د مدرسې دغه دی لغې ته مونږ چې کوم مختلف هغه مونږ ته درخواست کړی دی، د هغې نه پس مونږ په هغې باندې کار کړی دی، او هلته په سلګونو باندې کتابونو چې کوم د هغو ضروریاتو هغه مونږ پوره کړي دي.
په دې مرستو کې جینکو زده کوونکو ته څومره برخه رسېدلې ده؟ په دې پوښتنه نوموړي وویل چې که څه هم د خپلو هلو ځلو په سر کې دوی ډېر وسایل نه لرل، نو ځکه یې د یتیمانو هلکانو زده کوونکو د مرستو نه شروع وکړه، خو اوس دوی د جینکو د مرستو لپاره هم تیاری نیولې ده.
مونږ کوشش دا کوو چې سټپ بای سټپ د دې ټولو ماشومانو سره مدد وکړو. اوس مونږ راتلونکي پروګرام دا دی چې لکه اوس د یخنۍ موسم دلته په عموماً جنسۍ کې شروع کېږي، د جینکو سکولونو دپاره زمونږ دا پروګرام دی چې کم از کم 50 جوړې ماشومانو سره چې کوم فیمیل ماشومان دي په سکولونو کې 50 جوړې هغو دپاره مونږ د کپلو بندوبست کړی چې مونږ سره رسېدلي دي، هغې تیاری مونږ انشاءالله کړی دی، او دې سره به 50 نورو ماشومانو دپاره کم دغه بنین ضرورت دی، دغه جرابو ضرورت دی. نو په دې نیکسټ ویک کې انشاءالله که خیر الله ته منظور وا، نو دغه 150 جوړې کپڑے او 50 جوړې چې کم د دې بنینو ضرورت دی، نو انشاءالله په دې ویک کې انشاءالله که خیر الله منګه
ټارګټ. رحیم شاه مومن چې د روخانه مستقبل خیریه تنظیم مشر دی، د پندیالې تحصیل سره تعلق لري، وایي که د پښتنو هر سیمه کې ځوانان راپاسي او په خپل د دې سیمه د ماشومانو د تعلیم لپاره کوششونه وکړي، نو ډیر زر به د سیمه د مشکلاتو نه بهر شي او د پرمختګ په لاره به روان شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00202211211. او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
وطن جوړ دی لکه مروت او میران شاه امن له دلواړي وختن جارت او پټ لا کی اوسه دلواړي بس په اختر دی آی خان نه جړې دلواړي